په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړی کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسیونو لیکنې درورو. خبرونه له عبدالحی کاکړه و.
سرټکی افغان چارواکی وایي په کابل کې استقلال لیسې ته نږدې نننۍ چاودنه کې لږ تر لږ شپږ کسان وژل شوي او شل ټپیان دي. د پاکستان لاهور های کورټ د متحده ملتونو شامل او د تریکی لبک د مشرانو پر ضد د غداري مقدمه چلولو په اړه ورکړلې د خاص رد کړې ده. د امریکا د ډیموکرات ګوند یو لوړ پوړي مشر وایي بندې د یو داسې قانون پر راوړلو غور کوي چې له مخې هغه کسان خوندي شي چې د 2014 کال په ټاکنو کې د روس د مبینه مداخله د ولسم شټرم په کمپاین کې د ممکنه مرستې پلټنې کوي. او سم د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي کابل کې استقلال لیسې ته نږدې نننۍ چاودنه کې لږ تر لږ شپږ کسان وژل شوي او شل ټپیان دي. د کورونی چار وزارت وایي نجیب دانش مشال ریډیو ټول په وژل شوی کې درې ښځې او یو عسکر شامل دي. چارواکي وایي یو جان وژن کې بریدګر نن ماسپښین هغه مهال د ملک اصغر په څلور لاره کې ځان و چاوده چې غوښتل یې د غلطه نږدې راټول سو مزارشان ته ځان ورسوي. دوی زیاتوي په سیمه کې د ملي امنیت یو پوستې د بریدګرو مخه ونیوله چې په نتیجه کې هم دې پوستې ته نږدې هغه ځان وچولی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې پرید پړه په غاړه نه ده اخیستې. چاودنه داسې وخت سوی چې د پیښې سیمې ته نږدې سلګونه مزارچان راټول شوي او د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالۍ کې د وسوال طالبان پر ضد د حکومت د پراخو عملیاتو غوښتنه کوي. ولسمشر اشرف غني د مزارچانو غوښتنې منلې او هغو ته ډاډ ورکړی چې سیمې ته به نور ځواکونه لېږي. لاهور های کورټ د متحده ملتونو شامل او د تریکی لبک د مشرانو پر ضد د غداري مقدمه چلولو په اړه ورکړی درخواست رد کړی دی. دا درخواست شبیر الله نومي یو کس تیرونی جمع کړیو چې پکې ویل شوی و مولانا فضل الرحمن او علامه خادم رسوي دا آسیا بیبی د خوشکولو په اړه د سپریم کورټ په فیصله او د فوج په مشرتابه نیوکه کړې وي. نو باید پر هغه د غداري مقدمه وچلول سي. نن دا ورېدنې پر مهال حج جج اطهر الله وویل د غداري مقدمه د وفاقي حکومت په اداره اختیار کې راځي. هغه زیاته کړه چې د سپریم کورټ چیف جسټس ورلمخه د آسیا بیبی په اړه تور ورکړسوي فیصله وروسته د سوي تشدد او د خلکو شتمنۍ ته د زیان رسولو پاکله از خود نوټیس اخستې نو ځکه دغه درخواست ردوي. د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست منظور کړی چې د دې هیواد د وزیر اعظم د ځانګړي سلاکار زلفی بخاري د غبرګونی شهریت درلودلو په اړه ورکړل شوی و. عادل چټان او عبدالمعیز بیگ په خپل درخواست کې ویلي چې زلفی بخاري د غبرګونی شهریت درلودلو له کبله نااهله وګرځول سي. نن په اسلام آباد کې د اورېدنې پر مهال چیف جسټس ثاقب نثار وویل کداین له مخې هغه کس د اسمبلی غړی نسی جوړېدای چې غبرګونی شهریت لري نو بیا څنګه یو کس وزیر جوړېدلای سي. ثاقب نثار په دې اړه وزیر اعظم عمران خان او زلفی بخاري ته نوټس ورکړی. زلفی بخاري عمران خان په بهر هیوادونو کې د میشتو پاکستانیانو لپاره خپل ځانګړی سلاکار ټاکلی چې اپوزیشن ګوندونو ورباندې اعتراض وکړ چې هغه د دوو هیوادونو یعنی پاکستان او برتانیې دواړو شهریت لري. د زلفی بخاري پر ضد د احتساب کمې ادارې نیب د پاناما استادو په لټ کې ورلمخه پلټنې کوي. نن د خیبر پښتونخوا او قبایلي زیرو په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو کمپاین شروع شوی. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي زیرو سره تعلق لرونکو درې ماشومان په ګډون د ټول پاکستان په اتو ماشومانو کې سږ کال دا ناروغي مندل سوی ده. د قبایلي زیرو لپاره د ګوزن یا څاڅکو ورکولو د ادارې مشر ډاکټر افتخار علي پرون ماښام مشالې ډول دا کمپاین به څلور ورځې جاری وي.
دا مهم زمون سره قبایلی سیمه کې نن دا شروع کیږي. نو پدې کې زمون سره چې اندازتن نه هلاک ماشومان چې 5 کلن عمر کم دي د هر وښون ته موږ دوه قطرې رسو چې د 3200 ټیم چې کم دي دا بچې د کور په کور دروازه په دروازه ګرځي او باقي ټیمونه په هیل فیسیلټیز کې ناشې د ماشومان به ویکسینېټ کړي.
چارواکي وايي د پاین کو د کمپاین کوونکو د امنیت لپاره د پولیسو یو 20000 سرتیري ګمارلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار له پاکستان افغانستان ته د تلونکو کډوالو د ستنېدنې پروسه د دریو میاشتو لپاره ځنډولې ده. د ریډیو پاکستان تر مخه د بیا ستنېدنې لړۍ د ژمي د یخنۍ له وجې د مارچ تر میاشتې وځنډول شوه. د یونیسیار ویان ویلي د روان کال د فروری تر 28 په پاکستان او افغانستان کې دوی دفترونه تړل شوي او په دې موده کې افغانستان ته ستنېدونکو کډوالو ته به نغده مالي مرسته نه ورکول کېږي. د افغانستان د خوست اوسیدونکو او لسی جرګې یو شمېر نمایندانو پرون په دغه ولایت کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسن د دروازې مخې ته مظاهره وکړه او له یاد کمیشن د عدالت او شفافیت د تامین غوښتنه وکړه. مظاهرونو وویل د ټاکنو خپلواک کمیشن او د ټاکنیزو شکایتو کمیسن دي پاکې او ناپاکې رایې سره جلا کړي او د خوست په کچه دي د رایې اچونې ټول صندوقونه له سره وشمېرل سي. مظاهرونو غوښتنه وکړه چې د عدلي او قضایي ادارې د هغه کسان سزا کړي چې د درغلیو له لارې د ټاکنو ملي پروسې باور ته زیان رسولی دی. بلخوا په خوست کې د ټاکنیزو شکایتو کمیسن وایي دوی به د شفافیت لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. د امریکا د ډیموکرات ګوند یو لوړپوړی مشر وایي ګوند یې د یو داسې قانون په راوړلو غور کوي چې له مخې هغه کسان خوندي سي چې د 2016 کال په ټاکنو کې د روس د مبینه مداخلې او د لوس مشر ټرمپ په کمپاین کې د ممکنه مرستې پلټنې کوي. پرون د سی این این د سټیټ آف یونین شو کې د خبرو پر وخت د سینټ اقلیتي مشر چوک شومر وویل ګوند یې شاید داسې یو اقدام وکړي چې له مخې یې ځانګړی کونسل رابرټ مولر خوندي کړل سي او که چېرته ځایناستی څارنوال میټ واټیکر په پلټنو کې ځان بېطرفه نه کړي نو ګوند به بیا د رابرټ مولر خوندیتوب لپاره هرومرو قانون منظور کړي. نوموړي زیاته کړه که چېرته ځایناستی څارنوال بېطرفه نه سي نو دا به عیني بحران په داسې وخت داسې حال کې راپیدا کړي چې یا خو به د مولر په پلټون کې خنډ رامنځته سي یا به له عهدې لرې کړه سي. نو د ده په خبره په داسې حال کې کانګرس باید خامخا اقدام وکړي. پرون د فرانس په مرکزی شهر پیرس کې د نړۍ یو شمېر مشران راټول شوي وو. دوی لومړی نړیوال جنگ د ختمېدو د 100 کالو د پوره کېدو د نمانځنې په غونډه کې ګډون وکړ. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د امریکا صدر ډونالد ټرمپ، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په ګډون د اویاو هیوادونو حکومتونو مشران لوړپوړي چارواکو په ګډون په غونډه کې برخه واخیسته. لومړۍ نړیواله جګړه د 1943 میلادي کال د نومبر په 12 ختمه شوې چې پرون د 100 کالو پوره شو. خبرونه پای ته رسېدل او اوس هم د موسم او کرنسی حال.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیا خرڅې کیږي او په 1.30 روپیا او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.20 روپیا او 10 پیسې او په 1.20 روپیا او 50 پیسې. یو یورو په 1.50 روپیا او 10 پیسې او په 1.50 روپیا او 20 پیسې. یو درهم په 16 روپیا او 20 پیسې او په 16 روپیا او 50 پیسې. یو ریال په 15 روپیا او 60 پیسې خرڅې کیږي او په 15 روپیا او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپیا بیا پیسې او په یو روپیا دوه بیا پیسې او په یو پاکستانی روپیا 340 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپیا 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. وسه موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سباله پیښور کې د باران امکان دی او بنو کوټه کې موسم وچوي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت لس او زیات نه زیات شپږ ویش، بنو کې 220 او په کوټه کې شپږ او سلیری شوي.
دا مشال رادیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. نن په کابل کې د خلکو د ګډي ګډي په یوه سیمه کې چاودنه شوه. په دغه اړه خپل خبري له تازه معلومات اخلو. د پاکستان د اطلاعاتو فاقي وزیر ویلي ځنې مذهبي ډلې د آسیې بیبي د خوشي کېدو له موضوع سیاسي ګټه پورته کوي. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې یو مخکښ وایي دوی په لاهور کې یوې لوی مظاهرې کولو ته تیاری نیولې دي.
په 15 تاریخ باندې په لاهور کې لوی احتجاج دا فیصله د مغرب او د یورپ په دباو باندې شوې ده.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو کې هم سر لنن ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی.
3000
او پاکستانی او افغان تجاران وایي پر غلام خان بندر د دوی مالونه ایسارول کیږي چې لوجې دوی ته تاوانونه اوړي.
چکن ګاډر درېمي په دا باندې دوښتا په بارډر شول شي د تلاشي په مینا کام دي.
پر یو شمېر نور سمې موضوعات هم رپورټونه لرو. هره ده د مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د کابل د نننۍ بمی چاودنې په اړه اوریدل. په دغه موضوع معلومات اخلو. خپل خبریال اکرام الله اکرام را سره ټلیفون پلی کړی. اکرام صاحب تاسو ستړي مشي وایو او که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې دغه چاودنه څه وخت او د ښار په کومه سیمه کې وشوه او پکې دا وخت او تلفاتو په اړه بیا چارواکو څه ویلي دي؟
ډېره زیاته مننه بچا صاحب. تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. دا پیښه نن له غرمې وروسته یو بجو 1:30 د کابل خاص لیسې ته څیرمه په ملک اصغر چوک کې وشوه انتحاري حمله وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښه کې شپږ ویشتن ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې وزارت ویان نجیب دانش وویل چې په دې پیښه کې د دریو میرمنو او یوه پوځي کس په ګډون شپږ تنه وژل شوي او د دریو میرمنو او دریو نظامي کسانو په شمول پکې شل تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت یوې سرچینې اسو شیبي وړاندې وویل چې دغه ځان وژون کې حمله کوونکي غوښتل چې هغه سیمه ته ځان ورسي کومه سیمه کې چې اعتراض کوونکي راټول شوي وو. سلګونه اعتراض کوونکي چې دوی د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد باندې د حکومت د پراخو عملیاتو غوښتنه کوله او دغه سیمه یې د امنیت غوښتنه کوله. دوی وایي چې حمله کوونکي غوښتل چې دقیق اندغه سیمه ته ځان ورسي خو پولیسو پیژندلې ده او د لمن زوړې ده. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. د تلفاتو په اړه زه د نقیض راپورونه لا هم موجود دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ټپیانو شمیر 22 تنه ښیي. شاید په وروسته په دغه پیښې په مرګ ژوبله کې تغییرات راشي.
او د سیمې حال څنګه دی؟ دا کلا بند ده، هلته عملیات روان دي، نه دي روان؟
نو د سیمه خو تقریبا د تیر شپې د نه بند و. د عام خلکو په مخ باندې د ټرافیک په مخ باندې تړلې وزه کې چلته مظاهره و. تیر شپه د نیمه شپې نه وروسته دغه مظاهره پیل شوې و د ارګ شاوخوا ته. نو دا سیمه چې ور مخ کې نه کلا بند و، اوس چې ده اوس حالات سم دي، هر څړې زی خپل کاروبار کوي او هغه سیمه چې ده کوم نخې نخانه چې د پیښې هغه پاکې شوې دي او خاص خبره
نشته. صحیح، ډیره مننه اکرام الله. اکرام مو زموږ خبريال لکابلې مونږ ته دغه تجنن کما دی وی چې ځانمرګ بریټ شوی دی. دغه غړې مونږ ته معلومات راکول. د افغانستان د غزنی، ارزګان او دایکندي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د خراب امنیتي وضعیت لامل په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره بیګا لس بجې د ارګ مخې ته په پښتونستان واټ کې پیل شو. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې حکومت باید د ارزګان او د غزنی د مالستان او جاغوري ولسوالیو امنیت ته خاص پام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمې ځواکونه د غزنی، مالستان، جاغوري او د ارزګان ولایت خاص ارزګان ولسوالۍ ته د جګړې قابو کولو لپاره لیږل شوي دي. له کابله رحمت الله افغان معلومات راکوي.
دا د غزنی ورزګان او د کندی ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو غږونه دي چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګښت غږ پورته کوي. دوی وایي چې له څو ورځو راهیسې د ورزګان په خاص ورزګان او د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي. مظاهره چانو چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسید، بیګا شپه 10 بجې د ارګ مخې ته په پښتونستان واټ کې سره راټول شوي وو او له حکومت یې په خپلو سیمو کې د امنیت د خوندیتوب په اړه ځانګړې غوښتنې درلودې. د مظاهره یو تن تنظیمونکي علي رضا د دوی غوښتنې داسې بیان کړې. هغه وایي د جګړې له امله بې ځایه شوي او ټپیانو ته رسیدنه، د چټکو عملیاتو پیل او د خاص ارزګان، مالستان او جاغوري ولسوالیو د محاصرې ماتول، په یادو ولسوالیو کې د ملي اردو د کنډکونو ځای پر ځای کول او د خاص ارزګان، مالستان او جاغوري ولسوالیو مواصلاتي لارو د امنیت تامینول دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې خاص ارزګان، مالستان او جاغوري ولسوالیو کې جګړې روانې دي چې په جاغوري ولسوالیو کې لس تنه افغان کمانډو ځواکونه هم وژل شوي دي. تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د غزنی له استازو سره په کتنه کې ویلي دي چې د غزنی ولایت د وروستیو نامنیو لپاره تدابیر نیول شوي او افغان پوځیان به ژر د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره عملیات وکړي. د مظاهرې په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو چې کابل ښاریان یې له سختو ستونزو سره مخ کړي او حتی د مظاهرې سیمې ته د نږدې ټولو دولتي ادارو مامورین رخصتول. موتریزونو سره د ولسمشر ټلیفوني خبرو وروسته د کابل مظاهره پای ته ورسیده. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې د عمومي غونډې په آزاد بحث کې هم د غزنی او ارزګان د یو شمېر ولسوالیو په امنیتي وضعیت زیات بحثونه وسول. له بحثونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پریکړه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ به په دې اړه ځانګړې غونډه رابولي.
بروز چهارشنبه پس فردا
هغه وای د چهار شنبه پورز به د خاص روزګان مالستان او جغوري ولسوالیو او کندوز ولایت د امنیت په اړه غونډه ونیسي. امنیتي چارواکي به ورته راوبولو. بل خو د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستی شریف یفتلی په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې جغوري او مالستان ولسوالۍ ته د دښمن د ماتولو لپاره تازه دمي کمانډو او نور سرتیري استول سوي. په ورته وخت کې د جمهور ریاست د دویم مرستیال له دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې د پلان شوي تدابیرو له مخې به په راتلونکو 24 ساعتونو کې په مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالیو کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې راسي.
د مشال رادیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د لاهور های کورٹ یو جج جسٹس اثر محمود نن د تحریک لبیک پاکستان د مشر خادم حسین رضوی او د جمعیت العلماء اسلام فیډل د مشر مولانا فضل الرحمن پر ضد د غدارۍ مقدمه چلولو لپاره جمع شوې درخواست رد کړ او ویل چې له عدالت سره اختیار نشته چې د یو چا پر ضد د غدارۍ مقدمه جوړه کړي. د شبیر الله په نوم د لاهور یو اوسیدونکي 13 اونۍ په لاهور های کورٹ کې په جمع کړي درخواست کې ویلو چې خادم حسین رضوی او مولانا فضل الرحمن د سی بی بی د خوشی کولو د سپریم کورٹ پریکړه نه یوازې منلې نه ده بلکې پر ضد یې د ولسونو د پارولو هڅې کړې دي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د ګل پورز اوریدنې پر مهال د لاهور های کورٹ جج جسټس اتر محمود وینا وه. مظاهرو دوران املاکو ته نقصان رسوونکو پر ضد د وفاقي حکومت کاروایی روانه ده. د سره سره سپریم کورٹ چیف جسټس ثاقب نثار هم د مظاهرو دوران د خلکو املاکو ته په نقصان رسولو از خود نوټس اخیستی دی نو ځکه دا درخواست ردوي. د لاهور یو وګړي شبیر الله 13 اونۍ په لاهور های کورٹ کې جمع کړي درخواست کې ویلي وو خادم حسین رضوی او مولانا فضل الرحمان د سپریم کورٹ لخوا د اسیا بی بی خوشي کولو په فیصله نه صرف تنقید کړی دی بلکه د ریاست او فوز پر ضد یې بیانونه ورکړي او خلک یې راپارولي نو پر ضد دې د غداري کاروایی وکړي شي. د اوریدنې پر وخت د جسټس اتر محمود وینا وه د غداري کاروایی کول د وفاقي حکومت اختیار دی د عدالت نه او دا قسمه درخواستونه جمع کولو لوجې په عدالتونو د کیس بوج زیاتیږي. د اکتوبر په 1 د پاکستان سپریم کورٹ د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا سره مخ عیسائی میرمنې اسیا بی بی د خوشي کولو حکم ورکړو. د کم وروستو چې په ملک کې مذهبي ګوندونو مظاهري شروع کړي خو د نومبر په 2 د حکومت د تحریک لبیک پاکستان ډلې سره لوسنامه وشوه. د کم وروستو چې مظاهره ختمې کړې شوې. د قانوني چارو کارپو قاضي انور وایي حکومت د مظاهرو وروستو په 100 کسان نیولې دي. دا شان سپریم کورٹ یې هم نوټس اخیستی دی نو په 2 ځایانو کې د تشدد نه ډکې مظاهرې کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي شوي دي. بلخوا په ټولنیز رسنو د اسیا بی بی زنی داسې عکسونه مخې ته راغلي دي چې پکې نوموړی په ویټیکن ښار کې د کیتولیک عیسایانو له مشر پوپ فرانسیس سره ملاقات کوي. خو د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا عکسونه جعلی دي او اسیا بی بی په پاکستان کې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز.
په داسې حال کې چې یو شمېر مذهبي ډلې د اسیا بی بی د خوشي کېدو خلاف پر مظاهرو بوخت دي، د پاکستان د اطلاعاتو وفاقی وزیر فواد چودھری ویلی دغه مظاهره له مذهب سره تړاو نه لري او دا چې ځینې سیاسي ډلې د خپل غیر زیاتولو لپاره دغه کار کوي. نو موږ دا څرګندوی پرون په لاهور کې د رحمت الله العالمین په نوم د کانفرنس په اړه د یوې خبري غونډې پر مهال وکړي. ټاکل شوی دا کانفرنس روانه میاشت وشي. تفصیل نجیب عامر اور.
د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وای په ملک کې رواني اوسنۍ مظاهرې چې د عدالت لخوا د مذهب په سپکاوي تورن شوي سوې میرمنې آسیا بیبي د بیګونا ګرځولو نه پس پیل شوي یوازې سیاسي جنبه لري او د مذهب سره هیڅ تعلق نشته. نوموړي د سرګندونې پرون په لاهور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. دی وای ولې یو ډله له دغه سیاسي ګټه پورته کول غواړي. دوی هر اونۍ یو مسله راپورته کوي. دوی ځکه داسې کوي چې د دوی سیاست له دې سره تړلې ده. فواد چودري په خپلې وینا کې له مذهبي ډلو او مدني ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د سغدریزو مفکورو خلاف په دې روانه جګړه کې د حکومت سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه د مذهبي مشرانو او ټولنې له حکومت سره مرسته ځکه اړینه ده چې ځینې خلک مذهب د خپلو سیاسي اهدافو لپاره استعمالول غواړي. فواد چودري وویل حکومت تیار دی چې د مذهبي ګوندونو خبره به اوري او د دلایلو پر بنسټ به پریکړې کوي. په پاکستان کې یو شمیر مذهبي ډلې چې تحریک لبیک پاکستان یې په راس کې دی د عدالت پر هغې پریکړې خوشاله نه دي چې د مذهب پر سپکاوي تورنه آسیا بیبي بېګنا ګرځولې او آزاده کړې ده. دوی وایي دغه عیسوي میرمن دې په دار کړل شي. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د نورو برخو په څیر سرلندنه په خیبر پختونخوا هم دراز قبایلی سیمو کې هم ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. پاکستان د نړۍ له هغو درو هیوادونو یو دی چې لا هم پکې د پولیو ناروغۍ وایرس موجود دی او له وجې ماشومان په دغه معذور کوونکي مرض اخته کیږي. د مجید بابر رپورټ. اورو
د قبایلی د لو لپاره د پولیو د ساسکو اداره وایي چې نن به د ګوزن پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین پیلوي. تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې د یاد ادارې مشر ډاکټر افتخار علي وویل چې دا کمپاین به څلور ورځې جاري وي او زیاتوي.
اندازتن نه هلاک ماشومان چې پنځو کلن عمر کم دی د هر ماشوم ته به موږ دوه قطرې رسو. څلور زره ټیمه تشکیل شوې دي چې درې زره اووه سوه ټیمه چې کم دي دا به کور په کور ګرځي او باقي ټیمونه به په هیلت فیسلټیز کې ناستې ماشومان به.
د ډاکټر افتخار علي په خبره تر دا مهال په یادو ضلعو کې د ګوزن د وایرس نه درې ماشومان چې د دوو تعلق د باجوړ او یو تعلق د خیبر قبایلي ضلع سره دی متاثره شوي دي. خو د په خبره دغه ماشومان د مازورۍ نه ځکه بچ شول چې دغه ساسکي ورته باقاعدګۍ سره ورکړل شوي وو. او زیاتوي
کیسونه راغلي دي د قبایلي سیمې د باجوړ نه او یو د خیبر نه راغلي دي. درې ور ماشومانو کې د پولي وایرس تصدیق شوی دی. خو د ټولو ماشومانو ته یو خو قطرې ورکړې شوی وي او بلکې د خیبر او د باجوړ د ماشومان وګورو نو هغه ځوانه چې دی د مازورۍ نه بچ دي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په غلو کې به هم دا مهم نن شروع کیږي. په دې اړه د پولیو د کمپاین د صوبایي ادارې بیان ایمل خان تیر ماښام مشال لیدو ته وویل چې د دې مهم په لړ کې به یو ځره پولیس سرتیری د پولیو ټیمونو سره د امنیت چارې سمبالوي.
دې کې به ویکسینټ کیږي 46,43,000 نزیات ماشومان دي. ټوټل 60,000 ټیم دي. دې کې چې کوم دی موبایل ټیم موږ سره 15,070 فکس ټیم چې کوم دی موږ سره 1,175 دې کې چې کوم ترانزیت ټیم دی هغه 799 دي او دې کې چې کوم رومینګ ټیم دی هغه 149 دې کې چې تقریبا 20,000 پولیس په ډیپلوی دي.
د ایمل خان په خبره د پولیو د وایرس نه یو ماشوم په 400 د لکه هم متاثر شوی دی. د اند پولیو ویب پاڼې لمخه تر دا مهال په ټول پاکستان کې د پولیو اته کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې د دریو تعلق د لو د یو تعلق د خیبر پختونخوا د دریو تعلق د بلوچستان او یو تعلق د سند به سره ده.
د مجید بابر رپورټ. په بلوچستان صوبه کې هم لنن څخه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. چارواکي وايي شاوخوا 1500 ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. چارواکي دا هم وايي چې د پولیو ضد کمپاین د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. له کوټې د مشال رادیو خبريال معلومات راکوي.
د کوټ په ګډون د صبح په 1500 کې له کپشن کل عبدالله ژوب کلا سیفلا او زیارت کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو چې تر درو ورځو پورې به روان وي. د دې کمپاین پر مهال د حکومت لخوا سخت حفاظتي انتظامات سوي دي. په دې ترڅ کې په کوټ کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاب کاکړ وایي چې په روان کال کې د بلوچستان په دوکې ولسوالۍ کې د پولیو د وایرس له امله درې ماشومان مزوران سوي دي.
دی سلور زره خلق راځي نو وایرس راوړي کندار وایرس اسلیټس په انوایرمنټ کې علي کوټه دا اور کلاګل دوړ کې راغلي نو لایک
ته روختیا چارواکو د مند او پلاروس څخه غوښتنه کړې ده چې هغه د وخپل حق ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هر عمر ورکړي. د چا عمرونه چې د 50 کلو څخه کم دي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا ورسو و ډاکټر افتاب کا کرتا
تقریباً
دروغ دیده کارپوهانو په وینا چې د پولیو په څاڅو کې هیڅ ډول زرنمن شی نسته، بلکې دا ماشوم د امیش لپاره د مازوري څخه خوندي ساتي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې په روان میاشت کې په کوټه او کل عبدالله ولسوالۍ کې یو ځل بیا د پولیو وایرس ښکاره سوی دی چې له امله د روغتیا چارواکي د پریشانۍ سره مخ کړي دي.
د مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د غلام خان بندر لارې تجارت کوونکي افغان او پاکستانی تجاران وایي دواړو غړو ته د عملی د کموالي لوجې دوی مالونه په ورځو ورځو پر پولې سار پاتې وي چې لوجې دوی په خبره دوی ته تاوانونه اوړي. دا سوداګر غوښتنه کوي چې پر یاد لار دی د دوی د تګ را تګ او تجارت لپاره اسانتیاوې برابر کړل شي. عمر وزیر حال راکوي.
د شمالي وزیرستان یو تاجر حاجی عبدالله وایي په غلام خان بندر باندې د دولت تاجرانو ته سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړې چې د غلطه د دوی د سبزو او میوو ګاډي ساروي او له تاوان سره مخ وي.
افغانستان نه چې کوم ګاډي درې می په دا باندې دوه شپه په بارډر شول شي د تلاشۍ په واجه چې د تلاشۍ ټیمونه کام دي خالي ګاډي چې کوم دي په دا خو درې درې سالور سالور ورځې تیرې شي پروت سبزي خو چې په دا باندې خو چې واش پاس یو تای وشي کنه بیا دا خو خاتم شي بیا میجا کریان په وشي هغه خپل پیسې هم خود نه وکړو.
یو بل تاجر قمر زمان وای که دغه تجارت پراخ وي نو د دواړو هیوادونو په ګټه تمامېږي.
یو مهم بډر دا یو دا د ملک معیشت سے ډیر هاټ کردار لوبوي او پاورز بوندې لکه حکومت دغه په لکینه باندې ټیکس درې می کچیرې دغه شاسنتی پی دشي نو په دنه هو دغه زیات شي ان شاء الله.
د افغانستان خوست یو تاجر انور زدران د ټلیفون د لارې مشال تا وویل د پولې دواړه لوري تاجران ډیر ځپلی شوي او هیله لري چې پاکستان دولت به په غلام خان بندر باندې د تاجرانو ستونزې لرې کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
سبزیجاتو مې وجه دا دلته په بارډر کې چرور رسېږي په ورځو ورځو باندې په خطرونو کې ولاړ وي ملونه خراب شوي تجارانو ټولو ډېر مشکل سره مخامخ وي. د پاکستان د حکومت انتظامي څخه مې دا هیله ده چې په دې کې دوی اقدامات وکړي دا کسان ورته زیات کړي چې دا خلکو د مسله حل شي د تلاشۍ سیستم ته کسان کې زیات کړي تر څو دغه ګاډي زر کلیر شي چې خلکو مونږ نه په لارو کې پاتې نه شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې غلام خان بندر باندې اوس نوي سهولتونه برابر شوي او سو پورې چې د تلاشۍ عمل دی نو دغه د اف سي ځواک واک دی او دې لړکې هم د فوز او ایف سی سره خبرې کړې چې د تجارتي مالونو د تلاشۍ لپاره ټیمونه زیات شي تر څو دغه تجارتي مالونه بلا ځنډه منډي ته رسیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
په خبرو کې د ماخام 15 بجې کیدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز لا په لحه کاکړه اورو.
افغان چارواکي وایي کابل کې استقلال لیسې ته نږدې نننۍ چاودنې کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او شل ټپیان دي. کومي چارو سره کومي جدي دانش مشالې د تور په وجه څو کې درې ښځې او یو عسکر شامل دي. لاهور های کورټ د متحده مجلسامل او د تیل کې لږ د مشران په ځای د اداري مقدمه چلو لپاره او کسو د خاص رد کړ دي. دا د خاصو د لامل یو کس کې رونه کړی چې په کلیو سری مولانا فضل الرحمن او مولانا خادم رسول د سری دي د خوشکل په سپین کورټ فیصله او د ټول مشرکابو مرکزي باید پراغو د مقدمه مقدمه چلو وسی دا د خاص نن لاهور های کورټ رد کړ. د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست نن منظور کړ چې د هیواد د وزیر اعظم د ځانګړي صلاحکار زوکی پخاري د غبرګون شهري عبدالله دفاع قسم عادل چچان او ټولنیز بیگ په خپل درخواست کې ویلي زلفی بخاري د غبرګون شهري عبدالله له قبله وینه اخیستل سي. نن د خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو ضد ماشومانو ته د څاڅکو فون کمپاین په داسې حال کې ده چې د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکو درې ماشومانو په ګډون د ټول پاکستان په اته ماشومانو کې د ناروغۍ وایرس موندل شوی. ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر له پاکستان او افغانستان د حکومتو کډوالو د ستنېدنې پروسه د درې میاشتو لپاره تړلې ده. په داسې ستنېدنې لړۍ د ژمي د یخ له وجې د مارچ تر میاشتې ځنډول شوې ده. د خوست اوسېدونکو د ولسي جرګې یو شمېر نمایندانو پرون په آزاد ولایت کې د ټاکنو د شکایتو کمیسیون د دروازې مخې ته مظاهره وکړه او له یاد کمیشنر د عدالت شکایت غوښتنه وکړه. په خوست کې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون وایي دوی باید د شفافیت لپاره خپل ټول امکانات په کار اچوي. د امریکا د ډیموکراټ ګوند یو لوړپوړی مشر وایي خوندي د داسې قانون په راوړلو به غور کوي چې له مخې هغه کسان خوندي سي چې د 2016 کال په ټاکنو کې د روسي مبارنامو داخلي او د ولسمشر ټرمپ په کمپاین کې د ممکنه مرستې پلټنه کوي. پرون د فرانس او مرکزي شهر پیرس کې د ملي یو شمېر مشران راغلي چې دوی د لومړي نړیوال جنګ د ختمېدو اصولو کار په کېدو بیان منځلې په غونډه کې خبرې.
او سردن کو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخې له رابیه اکرم خان اورو.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پخوانی مشرانو په شان موجوده وزیر اعظم عمران خان پاکستان پولیو فری د ګرځبول شمنه کړې ده او د پولیو مخنیوي په اړه شوی یو غونډه کې ویلي چې حکومت په د پولیو وایرس خاتمه لپاره ټول ګامونه اوچتوي. ورسپانه وایي چې د صحت نړیوالې ادارې WHO تر مخه چې پاکستان به هله پولیو فری مل ګرځول کیږي چې په درې کالو کې د پولیو صفر کیسونه رپورت کړي. دا وخت پاکستان، نایجیریا او افغانستان هغه درې ملکونه دي چې د پولیو د وایرس خاتمه یې نه ده کړې. په دې درې واړو ملکونو کې مذهبي سختدریسي د پولیو مخنیوي په کوششونو کې خنډ ده. دا شان وسلوال هم د پولیو د مخنیوي پروګرامونو مخالفت کړی دی. ورسپانه کې راغلي چې د دې ذهنیت باوجود د پولیو په کیسونو کې کمواله رپورت شوی او د لړکې د حکومتونو د کوششونو د پولیو مخنیوي کمی سنټر، پولیو مخنیوي عملې او د امنیتي ادارو مننه چا چې د خطر سره مخ سیمو کې د مشکلاتو مخه وکړه. اداره کاږي چې کله د پولیو مخنیوي پروګرام کال 1990 کې شروع شو نو هر کال به شاخوا شل زره د پولیو کیسونه رپورت کیدل. په کال 2014 کې دا شمیر 306 شو، کال 2014 کې 455 او کال 2018 کې 8. په کال 2018 کې دا شمیر په 8 ولاړ دی. درې د بلوچستان، یو چارسدی، درې د قبایلي سیمو او یو کراچۍ نه رپورت شوی وو. اداره اخیره کلی کې په دې کې 73 ماشومان ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړی شوی وو. د دې مدافعتي نظام مضبوط وو چې معذوره نشول. په کراچۍ او پېښور کې ماحولیاتي سرویګانې ښایي چې ماشومان اوس هم خطر سره مخ دي. د پولیو وایرس پر ضد جنگ لا روان دی. د اردو ژبې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د غربت په اړه نړیوال بینک خپل یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویلي شوي چې د پاکستان کلیوالي سیمې د ښاریو په نسبت د ډېر غربت ښکار دي. ادارې مخکې لیکي اګر چې د ملک واکداران د غریبۍ او امیرۍ ترمنځ فرق د کمولو دعوی ضرور کوي، خو حقیقت دا دی چې په دې کې هیڅ فرق نه دی راغلی. ادارې د رپورټ په حواله زیاتوي چې د بلوچستان په کلیوالو سیمو کې د غربت شرح د نورو سیمو په نسبت 2.5% ده او هلته خلک د غربت د تورې کرښې لاندې ژوند کوي. صوبه کې غربت د پنجاب صوبې نه 10% زیات دی او خیبر پختونخوا کې دا فرق 43% او 45% پورې دی. اداره کوي چې په کلیوالي سیمو کې د بنیادي سهولتونو ډیر کمواله دي او په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر هم کم دی. په هسپتالونو کې د صحت د سهولیاتو کمواله دي او د ماشومانو پیدایش لپاره په کلیوالي سیمو کې د هسپتالونو ضرورت دی. د پاکستان په صوبو کې د سهولتونو په اړه فرق ډیر دی. نوایو کرسپانه لیکي چې د پاکستان کمی جهاز PA PK 1511 د پنجګور په ایرپورټ د کوسیدو پر وخت په کچه سمکه کوس شوه. مسافران او عمله محفوظ وه، خو د جهاز مخ کې دوه پایې ناکاره شوې. ادارې وایي چې د حادثه د بریک د فیل کېدو له وجې وشوه، چې مطلب یې دا شو چې د میکانیکل عملې د لاپرواهۍ له وجې داسې وشو. د دې عملې د ذمېواري وه چې تر څو پورې د جهاز نه مطمئنه نه وي نو د تلو اجازت نه ورکړی کیږي. ادارې په وینا چې هر ورځ داسې خبرې راځي چې کله د کوسیدو پر وخت پایې نه خلاصېږي او کله د ختو پر وخت بندېږي نه. د کامی ایرلاین دا حالت دې لپاره هم د افسوس وړ دی چې نن د متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، ترکی، سنگاپور او اردن په شمول د نور ملکونو کامی جهازونه په ترکی دي د چا په جوړولو کې چې د PIA کردارو. ادارې وایي د دې سوال هغه وخت شروع شو چې کله په سیاسي بنیادونو د برنه لاندې عملې پورې برتیانې وشوي او بیا سیاسي کارکنانو ته روزګار ورکول لپاره غیر ضروري نوکری ورکړی شوي. دا شان چې په کومې عهدې د یو تن ضرورت و هلته لس کسان ولګول شو. ادارې اخیری کې لیکي که د پاکستان ځینې درد لرونکي او صلاحیت لرونکي خلک میلاو شي او د حکومت په مرسته د دې کامې ادارې لپاره کار وکړي نو د بحالۍ امید یې کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندوستان ټایمز ورسپانې چین ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر په پای کې د خبرې شوې ګډې اعلامیې موضوع راغستی. وایي چې چین له هند سره په رقابت کې پاکستان استعمالول غواړي. بلخوا امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د نوو پیښو مخې ته راتلو پر موضوع لیکنه خپره کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي هم درته وړو. د هندوستان ټایمز ورسپانې په لیکنه کې لیکوال ششیر گپتا وایي چین ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د څلور ورځني سفر په پای کې خپرې شوې ګډې اعلامیې دا خبره په ډاګه کړه چې هند د نړۍ د یو لوی قوت په توګه مخې ته راتلونکی هیواد دی. لیکنه وایي د اعلامیې دا جمله نیغ په نیغه هند ته راجه شوې چې وایي دواړه هیوادونه د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو ساتنه کوي او په اړه یې منفي تبلیغات ردوي. په اعلامیه کې راغلي چې چین له هند سره د اړیکو سمولو لپاره د اسلام آباد د هڅو ملاتړ کوي. لیکنه کاږي د حقیقت دی چې په هند او افغانستان کې له فعالو اسلام پالو ډلو سره د اسلام آباد د ملاتړ خبره له چینایي استخباراتو پټه نه ده، خو د چین پوځ د هند سره په رقابت کې پاکستان استعمالول غواړي. چینایي چارواکو وخت په وخت له هندي هغو سره په غیر رسمي توګه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو د روزن ځایونو د شتون په اړه خپل معلومات شریک کړي دي. لیکنه زیاتوي چین له دې باوجود چې ورته معلومه ده چې پاکستان د طالبانو تر شا ولاړ دی، د افغانستان په معاملاتو کې هغه هیواد ته ځکه مهم رول ورکوي چې غواړي په سینکیانګ کې د یاغیتوب زور کم کړي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د نوو پیښو مخې ته راتلو پر موضوع لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د مدینې په نوم د یوې 2 کلنې ماشومې په اړه ویل شوي چې اوه ځلې ورته د پولیو واکسین ورکړل شوي ول، خو کله چې سږ منی ناروغه شوه او په کندهار ښار کې یوه ډاکټر ته یوړل شوه نو معلومه شوه چې ګوزڼ وهلې. په لیکنه کې د کندهار ولایت د روغتیايي کارکوونکو په حواله ویل شوي د مدینې په څیر شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته باید هر میاشت لږ تر لږه یو ځل پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. خو د لیکنې تر مخاله د ماشومانو څخه ډیری یې د جنوبي افغانستان په هغو برخو کې اوسي چې د طالبانو په کنټرول کې دي او هغوی نه پرېږدي چې روغتیايي کارکوونکي کور په کور وګرځي او ماشومان واکسین کړي. همدا علت دی چې په افغانستان کې له پولیو څخه د ماشومانو د محفوظ ساتلو چارې له ستونزو سره مخامخې دي. افغانستان له هغو درو هیوادونو یو دی چې لا هم ماشومانو ته پکې د ګوزڼ یا پولیو ناروغي لګي. لیکنه زیاتوي چارواکو ویلي چې روان کال تر اوسه پورې د ماشومانو په پولیو د اخته کېدو 19 پیښې ثبت کړې دي.
د مشال ریډیو د سېشنبې یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
پلسنیمو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجه
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو
د نومبر 12 چې هم نن دا په نړۍ کې د نمونیا ناروغۍ خلاف د پوهاوی د ورځې په توګه منځل کیږي. هر کال له 15 کلونو کم عمره لکونه ماشومان له یاد ناروغۍ مړ کیږي، خو یو څېړنیز رپورت وایي چې که ماشومانو ته پر وخت د نمونیا واکسین ورکړل شي نو د هغوی د مړینې مخه نیول کیدای شي. پر دې موضوع د فرانس پرس اژانس د رپورت مهم ټکی له منور شاورو.
د فرانس خبری ایجنسی AFP په خپل دی رپورت کې وایي په داسې حال کې چې نن د نمونیا خلاف د پوهاوی نړیواله ورځ مانځل کیږي، د صحت ماهرینو خبرداري ورکړې چې ویره ده تر 2013 کال پورې دا ناروغي له 15 کلونو کم عمره 11 میلیونه ماشومان وجلی شي. د جان هاپکن پوهنتون او د ماشومانو د خوندي کولو خیریه ادارې سیف دی چلډرن په ګډه دغه څېړنه کړې، وایي نمونیا چې پړپوس یعنی سږي په نخه کوي قابل علاج ناروغي ده. په پرمختللې نړۍ کې زیاتره بوډاګان د دې ناروغۍ ښکار کیږي، خو په غریبو هیوادونو کې نمونیا زیاتره ماشومان په نخه کوي چې هر کال په لکونو وژني. AFP لیکي یوازې په 2018 کال کې دغه ناروغۍ 8,80,000 ماشومان مړه کړي چې د زیاترو عمرونه له 2 کلونو ښکته وو. د شمیرو ته په کتو سره دغه څېړنیز رپورت پیشګوئی کوي چې په راتلونکي لسیزه کې دا شمیرې تر 10 میلیونه او 3 لکه در رسیدلو امکان دی. په دې کې به تر ټولو زیات نایجیریا، هند، پاکستان او کانګو متاثره کیږي چې پکې تر 1.5 میلیونه ماشومانو د مړو کېدو ویره ده. خو دا رپورت یو ښه خبر هم ورکوي چې راتلونکي لسیزه کې به د ویکسینو د داروګانو کمې بی او ښه خوراک څه د پاسه 4 میلیونه ماشومانو ژوند بچ کړي. بلخوا ملګرو ملتونو هم د صحت په برخه کې د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره 2013 کال ټاکلی چې تر دغې به په نړۍ کې هغه ټولې ناروغۍ د ختمولو هڅه کیږي د کومو چې علاج ممکن دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم شي.
افغانان څوک دي؟ به شک چې
ډیره سخت راغلی تیرم یا هر څه کې
دوستو په لومړي مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لا هم وسولو ته خوندي پټنځایونه ورکوي او ورسره پوځي او مالی مرستې کوي. د اجرائیه ریاست یو چارواکي د کوم هیواد نوم وانخست، خو په تیر وختونو کې کابل پر پاکستان، ایران او روسیې د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړی چې هغوی بیا رد کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ښاغلی خلیلزاد یو ښه با تجربه مدیر ګڼي او ټینګار کوي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد د هلو ځلو کلک ملاتړ وکړي. له کابله د اکرام الله اکرام رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړي، افغان حکومت هیله لري چې ښاغلی خلیلزاد به د سیمې هیوادونو د افغان سولې په برخه کې همکاري تره وبولي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د دوشنبه په ورځ ویل چې متحده ایالات باید په هغو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې ترهګري پالي او ترهګرو ډلو ته په خپلو هیوادونو کې خوندي پټنځایونه ورکوي. دا وایي زموږ په نظر ښاغلی خلیلزاد باید د سیمې هیوادونو له افغان حکومت او خلکو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لا زیاتې مرستې تر وبولي. دغه شان باید د هغه هیوادونو له نفوذه ګټه واخلي چې په ترهګرو ډلو یې لري او په هغه هیوادونو فشار نزیات کیچه د ترهګرو ملاتړ کوي.
حامیان گروه های توریستی
خغلی میسام د کوم هیواد نوم ونخست، خو له دې وړاندې پر پاکستان، ایران او روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه پوري شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته له تیرې وی میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر د افغانستان د سولې د بهیر د عملی پیل پاړه تامې او غوښتنې ډېری کړې دي. د افغانستان د سولې علي شورا هم هیله ښودله چې افغانستان او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دوهم سفر به د سولې خبرو ته مزل لا لند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تیره ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلي او په دې اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمي خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. دغه شان ښاغلي خلیلزاد تیره ورځ له یو شمېر افغان سیاسیونو سره په لیدنه کې ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده ژر سولې ته ورسیږو. نوموړي ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکي او واکمنه ډله رامنځته شي. زلمي خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته تیرې میاشتې کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد د هغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل خو تر ډېره یې جزئیات له رسنیو سره شریک نشول. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي ښاغلی خلیلزاد یو ښه او با تجربه مدیر ګڼي او ټینګار کوي چې امریکا باید د زلمي خلیلزاد له هلو ځلو پراخ ملاتړ وکړي.
زه فکر کوم چې خلیلزاد صاحب یو ډېر قوي او ډېر قوي مدیر ده او کافي تجربه لري د افغانستان په اړه باندې. د امریکې نه مو غوښتنه دا ده چې زلمی خلیلزاد باید قوي حمایت کی او د حمایت په څنګ کې صلاحیت هم تو ورکړل شي او د دې په څنګ هغه کسان چې د مخالفینو حامیان دي هغوی باندې د ډیپلوماتیک لارې نه هغوی باندې فشارونه زیات کی.
ښاغلی صدیقي د قشان له زلمی خلیلزاد وغوښتل چې په قطر دفتر کې د طالب استادو سره په لیدنه کې د غډله د سولې په اړه بین الافغاني خبرو ته وهڅوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
له خوست څخه ولسی جرګې ته یو شمېر نمایندانو او ځایي اوسیدونکو یو ځل بیا د ټاکنو او شکایتونو له کمیسیونونو غوښتنه کړې چې د شفافیت او عدالت د تامین لپاره دي د هغو رایو له شمېرلو ډډه وکړي چې بایومټریک شوي نه دي یا نه وي. دوی همداراز غوښتي چې د رایو ټول صندوقونه له سره وشمېرل شي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست لسګونه اوسیدونکي او د ولسی جرګې او شمېر نوماندان د بیا ځل لپاره د اعتراض په ډول د ټاکنو د شکایتو کمیسیون د دروازې مخې ته ورغلل او له یاد کمیسیون څخه د عدالت او شفافیت د تامین غوښتنه وکړه. د یک چمې پرز د ولسی جرګې او تنومان عبدالوري واحد زی ویل
اول غوښتنه دا چې بایومټریک رای دی له بایومټریک پرته رای څخه جدا شي، یعنی پاکي او ناپاکي رای دی جدا شي ترڅو عدالت او شفافیت تامین شي. دویمه غوښتنه دا ده چې د خوست په کچا ټول هغه صندوقونه چې رای پکې استعمال شوی دا هغه دوباره وشمیرل شي. هغه چا چې دا ملي پروسه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی دا هغه ته باید سزا ورکړل شي ترڅو د آینده لپاره د نورو لپاره عبرت شي.
د کمال خان په نوم د یو بل نومان استازی وایي چې تر دې وروسته خلک د ولست اراده پارلمان غواړي او تر هغه قرار نکنی چې پارلمان ته د خلکو حقيقي استاز نوی داخل کړي.
نور پارلمان دی درغلو یو دي زار او دي زور نه غوړو او نور د ولس اراده پارلمان غوړو. په پارلمان کې نور باید د ولس اراده تمثيل شي او تر هغه ټیم پورې به کینه نه چوسو په پارلمان ته د ولس غاګور نه بسلې نیوي.
د حیات الله په نوم یو بل تنظیموال وایي چې د ټاکنو او شکایتو کمیسیون باید د شفافیت د تامینولو لپاره په دې هیواد کې د بحران مخه ونیسي.
خو یې کمیسیون نمونږ دا خوایي تا چې د خدای په لیاز د درغلی نه زون وسوتای مو ملت ته بحران مار منځته کوي. تر هغه وخت پر به مونږ روزوي کمیسون په دروازه کې به ویلوړو څوبره چې مونږ خپل حق روکړل شو نه وي.
د اعتراضي ناس یو بل تن ګډونوال اکبر جان یاسین وایي چې په یاد ولایت کې د ټاکنو پر ورځ یو شمېر کسانو په پلان شوی ډول درغلی کړي. نو د دې لپاره چې د خلکو رایو او ارادې ته ترانوي وشي له بایومټریک پرته رای دی نه ګڼل کیږي او رای دی له سره وشمیرل شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون دوی باید بایومټریک رای حساب کې ترڅو د درغلی مخه ونیول. ځکه پراخ فساد وشو دلته اوس کې پلورو پروتو ولسوالیو کې اته مرکز کې داسې وشول چې بدون د بایومټریک نه رای استعمال شوي مونږ ته د منلو نه دی او بل دغه رای هم باید د سر نه حساب شي په ټولو ولایتو کې نه یوازې په خوست کې.
بل لوري ته په خوست کې د ټاکنیزو شکایتو کمیسیون وایي چې دوی به د شفافیت لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. د یاد کمیسیون کمیشنر وایي چې د بی بایومټریک رایو باطل اعلانول او د ټولو صندوقونو له سره شمیرلو د پریکړې صلاحیت د مرکزي کمیسیون دی. څو ورځې وړاندې هم د خوست یو شمېر نمایندانو د څو غونډو لارې د ټاکنو او شکایتو له کمیسیون غوښتنه کړې وه چې هغه ټولې رایې د باطل اعلان کړي چې بایومیټریک شوي نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې څه باندې 15 میاشتې وروسته به د 1498 لمریز کال د حمل په 10مه په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې هم ترسره شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د جلال آباد او شاوخوا سیمو خلک له تیرو څو اونیو راهیسې له برېښنا محروم دي، ځکه چې وسلوال مخالفینو د برېښنا د رسد مزي پرې کړي دي. د ننګرهار د صنعتکارانو د ټولنې استازي وایي په جلال آباد کې سلګونه لوی او وړې کارخانې د برېښنا د نشتوالي له وجې بندې پرتې دي چې په زرګونه خلک ورسره بېروزګاره شوي دي. بلخوا چارواکي وایي د برېښنا د لنډمهالې حل چارې نهایي شوي او د اوږدمهالې هغه لپاره په مرکز کې کار روان دي. له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ ورو.
کابو یو نیمه میاشت وړاندې ننګرهار ته له نغلونه د راغځېدلې برېښنا لینونه د لغمان په بادپخ کې د دولت وسلوالو مخالفینو پرې کړي چې له امله یې د نورو تر څنګ صنعتکارو ته سخت مالي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار د صنعت او مادن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله صنعتکارو ته تر 1.5 میلیون ډالرو پورې خساره اوښتې ده.
کله چې په ننګرهار باندې برق قطع کېږي دوی بل سویچ لري، برق کابل ته ورکړ شوی دی. د دولت پکې هیڅ نه وتاوان نشته. تاوان د صنعتکار دی. زما تر اوسه پورې دغه 250 فابریکادار زما تقریبا د 15-20 میلیون ډالرو نه ډېر تاوان وکړ. پانګوال چې ضربه ومومي هیڅ وخت بدل نور خنکې چې پرنګرار کې بسر میګذاري.
د جلال آباد ښار د اسنافو اتحادیې مشر عزیز رحمان عرب وایي چې د برېښنا د نشوالي له امله تر 100,000 پورې کسبګر بېروزګاره شوي دي.
د برق نشتون دی چې تقریبا کوچنۍ 375 فابریکې چې هغه مونږ شیرنی سازانو کلچپازانو مختلفو کوچنی فابریکې لرو دا په ټپه ولاړ دی. تقریبا 10,000 خلک بیروزګاره شوي دي. د برق ستونزه د ننګرهار ټول خلکو ته زیات زیان رسېدلی، خو اصنافو کسبګرو ته ډېر زیات زیان رسېدلی.
د صنعتکارو او اصنافو اتحادی د استازو دا ستونزې مو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاوله خوګیاڼي سره شریکې کړي. هغه وایي
د برېښنا ستونزې لنډمهالې حل چارې وروستۍ شوې دي، ژر به ستونزه حل شي. اساسي حل په موخه یې په مرکز کې کار روان دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته د نغلو بند څخه د راغځېدلې برېښنا لینونه د دولت وسلوال مخالفین پرې کوي چې بیا یې د پیسو په اخیستو سره بیرته د تړلو اجازه ورکوي. خو دا ځل د دولت وسلوال مخالفین وایي چې د برېښنا د لینونو د تړلو اجازه تر هغې ورنکړي سو پورې شي په دوی عملیات بند شوي نه وي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قبایلي سیمو هغه ځوانان چې د پېښور په شمول د ملک له نورو تعلیمي ادارو زده کړې کړي او د زده کوونکو بېلابېل تنظیمونه جوړ کړي دي وایي هغوی په قبایلي ضلعو کې د راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو لپاره تیاریانې کوي. دوی په خبره هڅې به وکړي چې په بلدیاتی ټاکنو کې تعلیم یافته ځوانان بریالي او دغو سیمو د پرمختیا چارې ګړندۍ کړي. د شانواز ترکزی رپورټ ورو.
د صوبای حکومت او د وزیر اعظم پاکستان لخوا په پخوانی فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو په کولو د قبایلي سیمو ځوانان ډېر خوشاله دي. هوای چې هغوی به په لنډو ورځو کې د خپلو مرکزي تنظیمونو غونډې رابلي او په هر قبایلي ضلعه کې به د وړوکي نه تر د لوی څوکۍ پورې خپل کاندیدان ټاکي. د انتخاباتو ته خو د سیاسي ډلو لخوا هم تیاری روان دي، خو هغه ځوانان چې زیاتره تعلیم یافته دي او د فاټا د هرې ستونزې د هواري لپاره یې کوششونه کړي وایي چې د حکومت لخوا دا ډېره ښه فیصله ده چې د بلدیاتي نمایندګانو دپاره د لوړو زده کړو شرط ښودلې. حکومت د ضلع ناظم دپاره ایم اے سیاسیات، تحصیل ناظم دپاره ګریجویټ او د یونین یا ویلیج ناظم دپاره لږ تر لږه لسم ټولګي پورې تعلیم شرط ښودلې. خان بہادر وزیر د فاټا سټوډنټ فیډریشن بانی مشر دے او دے وای
امون کې تل کړي چې په لند اورځو کې به یو غونډه کیږي په خبر کې او دا سبب بیا په خپل خپل ربایلی ازلادي ایجنسی دی پاغي په کوارټرو کې به زمونږ غونډې هم کېږي او دې حوالې سره به زمونږ پروګرامات هم کېږي. باقاعده به مونږ ته هر ایجنسی چې کله کم زمونږ هلته رینګ دی نو هغه به مونږ نامې غټې بیا به هغې مونږ شارټ لیسټینګ کوو او بیا به زمونږ د خپلو ملګرو باقاعده کمپین شروع کوو.
د فاټا یوت موومنټ مرکزي سینیئر نائب صدر مصباح الدین عثمانی د باجوړ اوسیدونکو دی او دی وایي چې تیر څو کالونه د تعلیم او نورو طریقېتي کارونو لپاره هغوی خپلې ډېرې ستړې کړي، اوس هغه وخت را روان دی چې د هغوی دغه کوششونه به ارنګ راوړي او په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به هغوی خامخا برخه اخلي چې د حکومتي چوکاټ دننه هم د دغه عملي ترقۍ لپاره ګامونه پورته کړي.
څلورو پنځو کالونه لګیا یو د خپلې خپلې علاقې لپاره د کاغذ زمونږ د تعلیم مسله، د کاغذ زمونږ د سیاحت مسله، د کاغذ زمونږ د انفراستراکچر مسله، د کاغذ زمونږ د امن او امان مسله ده، په هغه مونږ آواز اوچت کړي. نو ان شاء الله د ټرایبل یوت موومنټ ځوانان چې کوم دي هغه به په دغه انتخاباتو کې پوره پوره حصہ اخلي.
حکومت خوای چې قبایلی ضلعو کې به انتخابات کیږي، خو صوبای الیکشن کمیشن تیار دی چې په پخوانی فاټا په وو ضلعو کې انتخابات وکړي شي. سہیل احمد د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا پی آر او یا عوامي رابطو لپاره مقرر افسر دی او وای
الیکشن کمیشن په خپل هغه باندې تیار وي هر وخت چې کلا په دې کې د تیاریانې د پروونشل ګورنمنت یا هغه متعلقه ضروري چې کوم غوي هغه برابر شي، نو د الیکشن کمیشن الیکشن تیار
او دغه ځوانان وایي چې دغوی کاندیدان به په لنډو ورځو کې د وو وړو قبایلي ضلعو دننه د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د بیدارۍ مهمونه شروع کړي او د دوی ټولو لوی ناره به د تعلیم وي. شانواس ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په سوابای کې د امجد علي استاد په نوم یو کس د ربابونو ستارونو یو دکان لري. دی وایي له دې سره سره چې پښتو موسیقي ته الکترونیکی سازونه راغلي د کاروبار نه دی اغیزمن شوی. له لومړي سره په سیمه کې د مشال لړیو خبریال شانواز ترکزی خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سوابی بازار پر رب نواز مارکیټ کې امجد علي هر ورځ ناست وي او ربابونه او سیتارونه جوړوي. د امجد علي استاد پوینا چې 25 کاله د یاد اوزارونو په جوړولو پوره شوی، دی وایي چې د رباب او سیتار لپاره له ټولو خلرګې شاتوت دی او دغه لرګې له کابل راځي.
25-26 سال مخکې خبرې دا هغه وخت نه، زما ستار رباب سره جوړول او غول دواړه شباب خراب چې نو دا بیا د کابل د کابل لرګې هغه ته بيدانه شاتو بهر حال د برا د تیر لاکي او دغه شان چې کم دی نو د تیرا لرګې چې نن سبا ډېر زیات کار استعمالېږي. دا لرګې چې څومره یخې علاقې سره دا دومره پوسو مي دومره سپورو مي دومره تشیږي مخو او د دې هغه محنت مونږ ته بیا ورو کمیږي که نه.
زه د پوهنه چې پخوا به په کلي کې دوه درې ربابیان او یا رباب غږونکي وو، نن وختونه هر چم کې 15-16 تنه د رباب غږوي، نو د هغوی کار ورسره زیات شوی. امجد علي استاد وای چې هغوی د رباب تارونه او ګوډی یا پردې له لاهور پنجاب نه راوړي.
کار ډیر زیات شو لکه چې هغه حساب مخلوق سیوا شو نو شوق ډیر شو. په خوا په ثوابه کې صرف دوه ربابیان یو خانجان استاد یو د سلطان استاد په ټوله ثوابه کې چې یو ظفر استاد اوس د وسانی زمانه سره جی په یو کلی کې شل ربابیان نازل.
امجد علي استاد وای چې چترالی سیتار، پېښورې سیتار، پېښورې رباب او بیا د کابل د ملګرو لپاره د سلور لوی تاره او د واړو بچو تارونو والا ربابونه هم جوړولی شي او د هغه ربابونه د عرب ملکونو نه علاوه یورپ هیوادونو ته هم رسیدلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د خبرونې د پای شي بي د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
افغان چارواکو وایي کابل کې استقلال لیسې ته نږدې نننۍ چاودنه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او شل ټپیان دي. کورنۍ چارو وزارت په نجیب دانش مشال ډي ټول وژل شوي کې درې ښځې او یو عسکر شامل دي. لاهور هایکورټ د متحده مجلسامل او د تحریک لبیک د مشرانو په ضد د غداري مقدمې چلونو لپاره وکړه سوی درخواست رد کړی. دا درخواست شفیع الله نومي یو کس تېرونې وکړې چې پکې وسوي مولانا فضل الرحمن او علامه خادم رسوي د اسیابیدي د خوشکې لپاره د سپریم کورټ فیصله او د کورټ مشتې تړنې وکړې کړې وي، نو باید په هغې د غداري مقدمې وچلول شي. خو نن د اورېدنې پر مهال جج عطاالله دا درخواست رد کړ. د پاکستان سپریم کورٹ هغه درخواست منظور کړی دی چې د هېواد وزیر اعظم د ځانګړي سلاحکار زلفی بخاري د غبرګون شهریت درلودو په اړه ورته څه ویلي. عادل چټان او عبدل معیز بیک په خپل درخواست کې ویلي چې زلفی بخاري د غبرګون شهریت درلودو له کبله د باید نه اصلاح ورته وسي. خو نن د سپریم په اسلام آباد کې د اورېدنې په مهال چې داسې سرکنسار درخواست منظور کړی د خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو په ګډون په ټول پاکستان کې پولیو پر ضد ماشومان ته د څاڅکو پول کنټرول شوی دی. په داسې حال کې د شهر قبایلي ضلعو سرکار په ګډون کې درې ماشومان لرل له ټول پاکستان څخه ماشومان کې د ناروغۍ وایرس موندل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیا له پاکستان او افغانستان ته د ستونزو کډوالو د ستنېدنې په روسیې د ټول مشکلتار ځلی افغانستان د خصوصي دونکو او د ولسي جرګې یو شمېر نمایندانو پرون په دې ولایت کې د ټاکنو شکایتونو کوم سم د دروازې مختم ځای وخته او له کوم سنه د عدالت او شفافیت تامین وغوښتل وکړه. په خصوصي د ټاکنو شکایت کوم سم وايي تقریبا د شفافیت لپاره خپل ټول امکانات په کار اچوي. د امریکا د ډیموکرات ګوند یو لوی مشر وايي ګوند یې د یو داسې قانون پر وړاندې غور کوي چې له مخې یې هغه کسان خوندي سي چې د 2014 کال په ټاکنو کې د روسو مبینه مداخله د ولسمشر ټرمپ په کمپاین کې ممکن وي.
د خبرونو لیرنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونې واورئ. او اوس هارون بچا عبدالحی کاکل او زموږ تخنیکی ټیم د تاسو اجازه غواړو د خپله